دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل لومړی سفر ډیر بریالی ولیدی شغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په لندن کې د ناټو غونډې ته روانېدو مخکې په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل افغانستان ته ولاړم خوش مې شو تاسو پوهیږئ چې هغه سفر ډیر ښه و او دغه سفر مو ډیر بریالی و ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی و نوموړي وویل چې په افغانستان کې له یو شمېر خلکو سره عالي ملاقاتونه درلودل خو هغه په مشخص ډول د ولسمشر غني سره د خپل ملاقات یادونه هم وکړه ولسمشر ټرمپ لندن ته روان شوی دی چې هلته د ناټو په غونډه کې برخه واخلي تفصیل یې په دې رپورټ کې و
کارپوهان وایي د ناټو په دې غونډه کې به ښایي په داخلي جنجالونو باندې ډیر بحث وشي د افغانستان جګړه د ناټو سازمان تر ټولو اوږده جګړه ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایی اډې کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل کېدو خبر ورکړ او هم د امریکایي عسکرو د کمیدو خبر ورکړ خو د ناټو نور غړي هیوادونه چې په افغانستان کې عسکر لري په دې نه پوهیږي چې څه وکړي له بل پلوه ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی دا نیت لري چې د هوایی دفاع هغه سیستم وازموي چې له روسانو نه اخیستی دی خو امریکا د ترکیې د دې اقدام په بدل کې دغه هیواد ته د بندیزونو خبرداری ورکړی دی نسیم ستانیزی امریکا غږ واشنگتن
د بخښنې نړیوال سازمان امینستري انټرنیشنل وایي چې په ایران کې د تیلو د بیو پر ضد په روانو مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 208 کسان وژل شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې جاري کړی دی چې د ایران یو دولتي چارواکي منلي چې پولیسو ته ویلي چې په مظاهرچیانو ډزې وکړي د ایران دولت تر اوسه د امینستري انټرنیشنل د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت هم سمدستي په دې اړه ځواب نه دی ورکړی د ایران حکومت په ملک کې د انټرنیټ ته لاسرسی بند کړی و او هغه ټول کسان چې غوښتل یې ویډیوګانې او نور معلومات شریک کړي مخه یې نیولې وه په دې وروستیو ورځو کې د انټرنیټ د بحالۍ وروسته ځینې ویډیوګانې برسېرې شوي دي په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد لاریونونه دوې اونۍ مخکې د هیواد په تقریبا سل شارونو کې خبره سی وو د سپینې ماڼۍ ویل دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د مدافع وکیلان په دې اونۍ کې د جمهور رئیس د استعزاز په استماعي اوریدنې کې ګډون نه کوي د کانګرس د قضایي کمیټې جمهور رئیس ټرمپ ته د یک شنبه د ورځې پوري وخت ورکړی وو چې حال ورکړي چې د چهارشنبه په ورځ غونډې ته د خپل د مدافع وکیل ورستوي او کنه د رایټرز خبري اژانس ویل دي چې سپینې ماڼۍ د مدافع وکیل پټسوالني د قضایي کمیټې رئیس جیرالډ نډلر ته یو لیک استول دی چې پاغه کې راغلی دی چې موږ سره باید دا تمه ونسی چې په دې استماعي غونډه کې ګډون وکړو ځکه چې تر اوسه پورې د شاهدانو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی تفصیل په دې رپورت کې اورو
تیره اونۍ په فلوریدا کې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د قانوني سرغړونو په اړه تحقیقات وغندل ډیموکراتان وایي چې د ټرمپ اعمال شوکې یا رشوت ورته دي ولسمشر وایي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري جګپورو شاهدانو په دې وروستیو کې په لنی غونډو کې شاهدي ورکړې ده چې د ټرمپ ادارې تر اوسه له دغه بهیر سره چې ډیموکراتان پر مخ بیایي همکاري نه ده کړې دا بهیر د جولای په 25مه نیټه د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو له ټلیفوني مکالمې نه وروسته پیل شو د دغه مکالمې په ترڅ کې ظاهرا ټرمپ د کانګرس لخوا منظور شوی پوځي بودیجه په دې شرط ځنډولې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ټرمپ د سیاسي سیال په برخه کې تحقیقات وکړي غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
په هند کې یو شزینه ډاکټر سره د جنسي تیری او بیا وجلو ورسته په ټول هیواد کې مظاهره شروع شوه دي مظاهره کوونکو تورونو کسانو ته د سخت سزا غوښتنه کړې او د دې پیښو د مخنیوي په اړه باسونه هم را پریدلې دي شپږویشت کلنه ویټنری ډاکټره د نومبر په 28مه د هند ایالت تلګانا ایالت حیدرآباد په ښار کې د څلورو تورونو کسانو لخوا د جنسي تیری ورسته وجل شوې ده تورونو کسانو د دغه ډاکټرې د شناخت په ټیدو د پاره د وژلو وروسته جسد ته ور ورچولې وو د هند پولیسو تر اوسه څلور نارینه چې عمرونه د شلو او اته ویشت کلونو ترمنځ دي د دې قضیې په اړوند نیولې دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
السلام علیکم اوریدونکو په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران په لندن کې غونډه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې څو ځله یې په ناټو انتقادونه کړي دي په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د خبر تفصیل واوري.
د ناټو د مشرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د نړۍ د دې تر ټولو د غښتلي نظامي سازمان او یو مکلیزه هم ده. کارپوهان وایي په غونډه کې به ښایي په داخلي جنجالونو ډېر بحث شي. د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه او ناټو دواړو ته ضرورت شته دی. هغه وایي
European unity cannot replace transatlantic unity. We need both. And we have to also
اروپایي اتحاد د ناټو ځای نشي نیولی. موږ دواړو ته ضرورت لرو. په ځانګړي ډول کله چې برطانیه د اروپایي اتحاد نه وځي دا اتحاد نشي کولی چې په یوازې توګه د خپل ځان نه دفاع وکړي. د افغانستان جګړه د ناټو د سازمان تر ټولو اوږده جګړه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایي اډې کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کېدو خبر ورکړ او همدې امریکایي عسکرو د کمېدو خبره وکړه. خو د ناټو غړي هیوادونه چې په افغانستان کې عسکر لري په دې نه پوهېږي چې څه وکړي. له بلې خوا ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی نیت لري چې د هوایي دفاع هغه سیستم وازموي چې د روسیې نه یې اخیستی دی او امریکا بیا د ترکیې د دې اقدام په مقابل کې د بندیزونو خبرداری ورکړی. کارپوهان په دې باور دي چې دا ځل به د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ډېره حده په داخلي مسایلو خبرې وشي چې یو یې هم د ترکیې مسله ده.
The position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult one. Turkey's decision to become involved in
the NATO په سازمان کې د ترکیې موقف جنجالي دی. په اول کې د هیواد د امریکا او د متحدینو د اراده برخلاف د منځنۍ ختیځ په هیوادونو کې نظامي مداخله وکړه او هم د روسیې نه نظامي وسایل واخیستل. روسیه تر هغه چې روسیې په 2016 کال کې د اوکراین د کریمیا سیمه ځان سره یو ځای کړه ناټو شاوخوا څلور زره عسکر استونیا، لتویا، لتوانیا او پولینډ ته ولېږل چې روسیه دې ته پرېنږدي چې د اروپایي هیوادونو په خلاف کوم بل اقدام وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې د اعتراضونو او لاریونونو په وخت کې د نیول شوو، زخمی شوو او وژل شوو افغانانو په حق له د ایران د حکومت نه د معلوماتو غوښتنه کوي. د بارنیو چارو وزارت د ایران د حکومت په ضد په مارشونو کې د افغانانو حضور په څرګند ډول تایید کړی نه دی، مګر ویلي دي چې دریو افغانو کورنیو په دغو لاریونونو کې د خپلو عزیزانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
د ایران د حکومت پر ضد لاریونونو کې یو شمیر افغانانو ته د سر زیان د اوختلو په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد خبریالانو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې دریو افغان کورنیو په تهران کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کړې تر څو د ایران له حکومت څخه د خپلو وژل شوو عزیزانو د جسدونو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلي هیواد وویل چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارواکي دغو کورنیو ته د جسدونو د بیرته سپارلو په اړه د ایران له حکومت سره غږېدلی دي. هغه زیاته کړه چې همداشان د افغانستان سفارت په دې اړه چې څو تنه افغانان په دغو لاریونونو کې نیول شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي د ایران له حکومت څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
پس له دې نه چې موږ د دوی هویتونه تثبیت کړی شو چې څو نفره هلته دي، بیا پس له هغې نه د دوی دلایل لومانې کولی شو چې تحقیق وکړو چې ولې نیول شوي دي، ولې زخمیان شوي دي او ولې وژل شوي دي. که موږ د هویت په هکله معلومات ونه لرو دې سوال ته دا ډېر وخت داسې جواب ورکړو.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالباسط انصاری امریکا غا ته وویل په ایران کې د دغه وزارت اړوند آتشي دا مسله له نږدې تعقیبوي چې څنګه په وروستیو لاریونونو کې لاسلو زیات افغانان نیول شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه څه چې د نور رسنیو څخه موږ واورېدل نه نفره تلفات وو، خو د دې جزئیات چې د کومو دلایلو په اساس دوی په لاریونونو کې ګډون کړی وو یا اصلا ملامت نه وو په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته له هغې چې موږ دقیق معلومات ترلاسه کړو شریکوو، وروسته کولی شو چې یو سم دریز ونیسو. په دې برخه کې به لازم اقدامات ترسره شي. ښاغلي انصاری ټینګار وکړ دی دا نشي منلی چې ګواکې د ایران په لاریونونو کې افغان مهاجرینو هم ګډون کړی وي او یا په داسې عمل یې لاس پورې کړی وي چې په ایران کې د ګډوډیو لامل شوی وي. په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله لسونه یو رئیس مظاهرې روانې دي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. د یو شمیر رسنیو د معلوماتو په اساس په دغو مظاهرو کې 9 افغانان هم وژل شوي او 121 نور افغان کډوال نیول شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په ایران کې د افغانانو په وژل کېدو او ژوبل کېدو اندېښنه ښودلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان وایي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني او د دغه جنجال نه د خلاصېدو یوازینۍ لاره د یو مشارکتي حکومت جوړول دي. دغه کاندیدان وایي داسې یو حکومت باید جوړ شي چې د دوی په ګډون ټول اړخونه پکې ګډون ولري. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د جنجالونو په لړ کې د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا وایي چې د روانو جنجالونو د حل یوازنۍ لار د یو ګډ حکومت جوړول دي. د دغې شورا په باور د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د مدیریت وړتیا نه لري. دغه شورا وایي که د ټاکنو کمیسون د ټاکنو ګټونکی اعلان کړي او یا ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې سي دوی نه مني.
در محور تصامیم تکتای انتخاباتي حکومت مشارکت ملی انتخابات محور با یک مدل سیاسی ائتلافی باید ایجاد شود، به خاطر اینکه نظام سازی باید ادامه پیدا کند، دموکراسی باید ادامه پیدا کند.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي چې ولسمشر باید د ټاکنو پر اساس وټاکل سي. دغه ټیم ټینګار کوي چې د ټاکنو کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
خلکو خپل اراده د ټاکنو په ورځ مشخصه کړې ده، اما دولت ساز په دې باور دی چې راتلونکی حکومت باید یو همشموله حکومت وي، ملي حکومت وي، او د افغانستان ټول هغه کسان چې وړتیا لري هغه په دې حکومت کې برخه ولري.
د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندان د ګډ حکومت طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په شمالي ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. دوی وایي چې د درغلیو پر اساس د ټاکنو پایلې نه مني.
تر هغې چې د رایو تصفیه او پاکاري نه وي شوي او هغه موارد چې په اړه ادعا شته هغه تصفیه شوي نه اوسي، هر نوی اعلان ابتدایي، قسمي او نهایي موږ ته د منلو وړ نه دي.
د ټاکنو کمیسون بیا وایي چې د 28 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، خو که د معترضو نوماندانو پلویان یې پرېږدي د روانې اونۍ تر پایه به د 8 شمالي ولایتونو د رایو تر بیا شمیرنه او تفتیش وروسته ابتدایي پایلې اعلان کړي.
د 28 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج او فرمې کمیسیون ته راغلي دي. انټیک انټری او دغه مراحل یې هم ټول طی شوي دي او اوس زموږ همکاران په هغې باندې کار کوي تر څو د دې لپاره چمتو کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري وروسته پر هغې پرېکړه وکړي.
د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه د پاسه دوې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوه ځله د پایلو اعلان ځنډېدلی او لا هم د پایلو د اعلان مشخصه نېټه نه ده معلومه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو ویلي دي چې د بحران د خلاصېدو یوازنۍ لار دا ده چې یو مشارکتي حکومت جوړ شي. موږ په همدې باره کې د افغانستان د اساسي قانون د سار د ادارې د پخواني رئیس ګلرحمن قاضي سره مرکه کړې ده. محترم استاد، نن موږ ته داسې رپورټ راغلی دی چې د جمهوری ریاست یو څو کاندیدانو ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني، مګر وایي د حل لاره دا ده چې د ملي مشارکت حکومت جوړ شي چې بحران جوړ نه شي. د ملي مشارکت د حکومت جوړېدل څه ډول یو پیشنهاد دی، څومره قانوني دی؟
تاسو خود په دې ښه پوهیږئ چې افغانستان متاسفانه د ملي یووالي حکومت نه جوړېدو نه را په دې خوا په خارا قانوني کې ټول اجراءات ترسره کوي، ځکه خپله د ملي یووالي حکومت په قانون کې تعریف نه لري. په اساسي قانون کې یو سیاسي جوړښت په نتیجه کې دا رامنځته شوی او خپله په هغه موافقتنامه کې هم دا ذکر شوي چې دوه کاله به په دې شکل وي، خو پس د دوه کالو به قانون ته ځي او یوه جرګه به دایریږي چې دا ولسی شکل هم پیدا کړي قانوني، خو پس د دوه کلو دوی ونه توانېدل تر څو بیا جنګکري ورغی دوی تېرل شپاسو د پنځو کلو دپاره. هامحال اوس افغانستان کې داسې حالت دی چې د افغانستان ولس خاصتا د مرګ او ژوند په حالت کې واقع دی. څو کسان چې د ځان د سیمېتو فولادي دیوالونه راچاپېر کړي دا په ځای پرېږدي، خو هغه ملت هره ورځ قرباني ورکوي، اولاد او زامنو مړه کېږي، یتیمان ورته پاتې کېږي او کورونه ورانوي، یا په زمینی جنګونو کې د طالب د حکومت دخوا هوایي بمباري د امریکایانو یا د ناتو لخوا په مجموع کې. په هر حال دغه یو جنګ او دغه خشونت د ولس په رابطه باندې ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه څو ګوندونو دغه پیشنهاد صحیح دی چې د جنګونو مخنیوي وشي، نور ولس ونه وژل شي، انتخاباتو نتیجه دې لغوه شي او د ملي مشارکت حکومت دې جوړ شي؟ تاسو په خپله وویلې چې د ملي وحدت حکومت په اساسي قانون کې نو یو سیاسي جوړښت، نو د یو سیاسي جوړښت نه وروسته بل سیاسي جوړښت باید راشي.
یو خبر هم دا ده چې قانوني حالت ته مونږ هغه وخت تللی شي چې ولس مطرح شي او اراده د ولس په تعین د سرنوشت کې حقوق پیدا کړي. تاسو ولیدل چې کمیسیون د انتخاباتو نه اشاره شپږ میلیونه خپل وښودل چې د تسجیل شوي دي د رایې لپاره، اوس کومه رایه چې رښتیا کارول شوي دي دا یو میلیون دوه لکه دي. خپله معنا دا ده چې ولس سم وانخسته، ولس یو عکس العمل وښوده د دغه وضعیت سره، او د ډیموکراسۍ یو اساسي شرط هم دا دی چې ولس باید ولسواکي ولري او ملي حاکمیت خاوند وي. هغه اوس منتف شوی دی، اوس خبره دې ته راغلی چې څه رقم سازش وشي. سازش دپاره څوک وایي چې موقت حکومت دی رامنځته شي، څوک وایي چې مشارکتي حکومت دی رامنځته شي، څوک وایي د سولې په نامه د سولې حکومت رامنځته شي.
استاد اساس خبره نیسم هم دغه ځکه ډیره بخنه غواړم، څنګه چې تاسو مو ویل چې دا انتخابات قانوني نه دي، دا ولس نمائندګي نه کوي او یو میلیون خلکو رای ورکړي یا نه دا ورکړي، نو یو سازش وز باید وشي. دا سازش باید خو یو قانوني سازش وي، نو سوې چې سو شي چې هم قانوني وي او هم دغه جنگونو مخه نور ونی ورشي، رښتیا هم واقعي سول لري.
ته بهترین لار انداز چې هغه څلور دغه چې ذکر شوی دی په مذاکراتو د طالبانو او د امریکا د خلیجات په مشرۍ، چې اول دغه د افغانستان تبدیلېدل په امن منطقه دی چې هیڅ چاته نور دې ځنه ضرر ونه رسیږي، او دویمه خبره دا ده چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي. دغه بین الافغانی مذاکرات دا بیا دا مجال ورکوي چې اوس صلاحیت د افغانانو په لاس کې شو، او افغانان به اوس خپل یو ملي اجماع جوړي. د دې ملي اجماع په ترڅ کې به دا فیصله کیږي چې اوس دې یو موقت حالت راشي چې پر نام راځي.
آیا اوس د دې امکان شته چې حکومت دغه مسایلو ته متوجه شي، حکومت دغه کارو کې
دا حالت کې چې اوس دلته د ناتو په افغانستان کې حضور لري او د ناتو مدیریت تاسو پوهیږئ د امریکا په لاس کې دی، نو اوس د دې په موجودیت کې چې دیموکراسي دفن کیږي او ولس محکوم کیږي، بیا نو کدی یو قدم کیږي د دې وضعیت د تبدیلولو لپاره. زه یقین لرم چې هغه به هم عملی، هم به معاصری، هم به د ټولو لپاره مفید.
ډیره مننه استاده کورم ودان، ډیره مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت ویلی دی چې په تیرو یولس میاشتو کې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت قریب 11 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورت را کړی دی.
د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی وی چې سکل تر دې مهاله د افغانستان د ملي عوایدو کچه 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده. خغلی مسجدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تیر کال په همدې مهال د راټول شوو ملي عوایدو کچه 1.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې وه.
د سږ کال مونږ تر دم غړې پورې د تیر کال په پرتله 1.1 میلیارد زیات عواید راټول کړي دي، چې دا زموږ لپاره ډېر ښه زیری دی، ځکه سږ کال د افغانستان بودیجه هم د تیر کال په پرتله زیاته وه، او دا به زموږ سره کومک وکړي چې په بودیجه کې کوم برنامې چې مونږ شاملې کړي وي هغه په تطبیق کړو او همدارنګه د بودیجې کسر راکټه کړو.
د مالی وزارت وایي وي چې تمه لري چې په پاتې یوه میاشت کې به د ملي عوایدو کچه نوره هم لوړه لاړ شي. د افغان حکومت دغه چارواکی وی چې د عوایدو زیاتېدل به د بودیجې د کسر په برخه کې هم حکومت سره مرسته وکړي. د 1990 مالي کال د پاره د افغانستان ملي بودیجه ټوله 399 میلیارد افغانۍ وه، چې له دې ډلې 215 میلیارد یې عادي بودیجه او پاتې 143 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د روان مالي کال د بودیجې کسر 9% اټکل شوی و. افغان حکومت اوس مهال د خپلې عادي بودیجې 9% د خپلو کورنیو منابعو او پاتې 15% د نړیوال ټولنې له مرستو تمیلې. د دغې بودیجې زیاتره برخه په امنیتي چارو په مصرف رسیږي. د اقتصادي چارو یو کارپوه سیم الدین پسرلی وایي چې د عوایدو په لوړېدو کې د افغان حکومت هغې پرېکړې اغیزه ډېره وه چې له مخې یې د تیرو کلونو مالیانه ورکوونکو ته مالیاتي جرمونه وبخل او په دې برخه کې خپله پالیسي نرمه کړه.
حکومت تیر کال کې یو ښه پروسیجر چې په لار په لاره واچو هغه دا و چې دوی هغه پخواني شرکتونه چې د مالیاتو څخه قرضدار وو او مالیات نه و ورکړي، نو اعلان وکړ چې تاسو ته موږ 15% د جرایمو معافیت ورکوو، تاسو راشئ خپل مالیات تصفیه کړئ. دا هم د دې سبب شو چې هغه پخواني شرکتونه چې قرضدار وو مشکلات درلود دوی خپل مالیات تصفیه کړي، حکومت ته مراجعه وکړه، په دې سره د حکومت عواید ډېر شو.
همداشان ښاغلی پسرلی د مالیاتو په لوړېدو کې د مخابراتي شرکتونو څخه د مالی راټولول هم یادوي او وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په لویه کچه بهرنۍ پانګونه نه ده شوې چې کیدای شي بل کال ته به بیرته د عوایدو کچه راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاحکار خانجان الکوزیا هم وایي چې سږ کال په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه و او سږ کال تر 40% پورې صادراتو کچه راپریوتې ده.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ او د تجارت په وړاندې درې څلور غټې ننګونې دي، چې یو امنیت دی، متاسفانه شخصي امنیت د تجارو، چې د 15% تر 25% پورې سوداګرو هغه عواید چې دی هغه په خپل امنیت باندې مصرفیږي. دویمه خبره خپله د زیربناو ده، همدارنګه اداري فساد دی، او څلورم ډیر عمده مشکل چې کله کله پیدا کیږي هغه دغه سیاسي خړپړتیاوي او سیاسي کشالی دي.
افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر اوږدېدلو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې هم د 15% د پورې ناسمه اغیزه کړي او سیاسي وضعیت ناسرګنتیا ډېر سوداګر په بازار کې کار کول ته زړه نازړه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 FM 3.15.
د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او سلاکاران د استازو د مجلس د قضایه کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
تیرونی په فلوریدا کې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د استیزاح تحقیقات وغندل. دیموکراتان وایي چې د ټرمپ اعمال شوکې یا رشوت ته ورته دي. ولسمشر وایي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري.
امپیچمنت
د قانوني سرغړونو تور لګول او پلټنې د پوخا په څیر و د سیسه ده، او هغوی د پلټنو او ګرویګنو دغه د سیسه ته زور ورکوي او ډیر بد شیان ورته پیښیږي. تاسو وینئ چې په نظر پوښتنو کې څه راوځي.
جګپړو شاهدانو په دې وروستیو کې په علني غونډو کې شاهدي ورکړې ده. د ټرمپ ادارې تر اوسه له دغه بهیر سره چې دیموکراتانې پر مخ بیایي همکاري نه ده کړې. وکیلانو دې اونۍ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته مجلس ته د راتلو بلنه ورکړې.
They have not been willing to obey lawful subpoenas that have been
یقیناً ممکنه کوچې ولسمشر او سلاکاران له دې فرصت نه ګټه واخلي. که ترامپ غلطی نه وکړي نو موږ یقیناً اندېښنه لرو چې د هغه سپیناوی واورو.
جمهوریت غوښتونکو د دې فرصت هر کله کړه ده، خو له دې عمله چې نه دي توانې دي خپل شاهدان خبرو ته حاضر کړي اندېښنه لري.
فکر کوم چې دا به د ولسمشر په ګټه وي چې خپل وکیلان ورولېږي. دا یې حق دی. په دې هم پوهېږم چې هغه څنګه د دغه غیر قانوني پروسې له امله په غوسه دی.
دا ټول بهیر د جولای په 15مه نیټه د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو له ټلیفوني مکالمې نه وروسته پیل شو. د دغې مکالمې په ترڅ کې ظاهرا ټرمپ د کانګرس لخوا منظوره شوې پوځي بودیجه په دې شرط ځنډولې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ټرمپ پر سیاسي سیال تحقیقات وکړي. دیموکراتان دا مسله رشوت او د استیزاح وړ بولي. جوبرید غوښتونکي وایي چې ټرمپ کوم غلط کار نه دی کړی او وظیفه یې وه چې د فساد په اړه تحقیقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سنم راوی دس پوز مشور په حالکه خط پرما دس سنم راوی دس پوز مشور په حالکه راي خاص پخل کې زيب کا کجالش په حالکه راي خاص پخل کې زيب کا کجالشوه پلانکه دایه غاش پخلکی زیبان کجالشوه پلانکه زما لغم شورا پکې خار د یاد شورا د زما لغم شورا پکې خار د یاد شورا اسران سے وزینت کا لکه مې پښنا کیا لکه اسران سے بزینت کا لکھا میں پشنا کیا لکھے خط پرما دس سنم راوے دس پوش مشو پہا لکھے ہو خط پرما دس سنم راوے دس پوش مشو پہا لکھے آئے غاش پخل کے زیب کا کجالشو پلا لکھے دائے غاش پخل کے زیب کا کجالشو پلا لکھے ولایلی ګرنا کوده د وونچه پلمن غشتي ما ولایمی ګرنا کوده پلمن غشتي کمه په یو ګلندام وو روت ما سبز تو شالکه کمه په یو ګلندام وو خود پس سبز دو شالکی خط پرما دس سنم راغی دس پوش مشو پہا لکی خود پرما دس سنم راغی پہا لکی دائے غاش پخل کی زیب کا کجالشو پہلا لکی دائے غاش پخل کی زیب کا کجالشو پلا لکھے
د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ماښام تر 8 بجو اجازه غواړو. د خدای پامان، ورځ مو پخیر.